ازادي رادیو دی خبرونه تمو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د انتوار لسو څلورم هجری المریز کال د تلیامي زند میاشتې نه هم د 2015م کال د اکتوبر لومړی نیټه ده. مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پهل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تېره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری، اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلی بینت د سیشن بی په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغېزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انښلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا په سنا جرګه کې دیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې تسیخ کړ. د سیشن بی پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړه چې د 2023 او 2025 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10مه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کښېنه دي، نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شویو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشن بی د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 140 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس اژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 10 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پېښې پکې ډېر زیانونه اړوي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پارچاوی په وړاندې کورنۍ او نړیوال پراخ غبرګونونه دوام لري.
خبر کاملا مایوس کننده
برای داده هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپلو کورنۍ لري دي او د دوی د اړیکو یوازنی وسیله انټرنیټي خدمات وو.
بهر میشته ډیری افغانان چې په افغانستان کې لخپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دی وایي نه پوهیږي چې خپلوان یې په څه حال کې دي.
پرون رئیس هر څه کوم هر شمېرې ته زنګ وهم اصلا د ماش نشنه والی بله ډېر زیات خفه یم چې فامیل به څنګه وي ماشومان به څنګه وي.
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو د چارواکو وروستۍ څرګندونې واورئ. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغان ژباړونکي وایي طالبانو یې پر ژباړل شوو او چاپ شوو کتابونو بندیز لګولی دی.
هغه ناول چې و د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې د سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابر.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو په وړاندې پراخ غبرګونونه دوام لري. د دوشنبه له ورځې د طالبان حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټ او د مخابراتي شبکو فعالیتونه انقطع کړي دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي شوي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلو چې دا کار دوی د منکراتو د مخنیوي په هدف انکړی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
نړیوالو بنسټونو او افغانانو په ځانګړي ډول هغو چارواکو او سیاستوالو چې له هیواده بهر میشتي د طالبانو لخوا د انټرنیټ پرې کولو اقدام ته پراخ غبرګون ښودلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې لیکلي د انټرنیټ پرې کول یو ناسنجول شوی اقدام دی او دا به د مرستې رسونې بهیر او روغتیا او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبان د معلوماتو د اطلاعاتي جریان په تړلو سره هڅه کوي د بشري حقونو سرغړونې پټې وساتي. په اعلامیه کې ټینګار شوی له هغه وخت راهیسې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي، انټرنیټ ورته د زده کړې یوازینی فرصت دی او پرې کول به یې د دوی د زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې د انټرنیټ بشپړ بندېدل د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دي او طالبان باید سمدستي انټرنیټ بیرته وصل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار بنسټ هم ویلي چې د طالبانو لخوا په سراسري ډول د انټرنیټ بندېدل د افغانستان د بشري حقونو لپاره ډېرې جدي پایلې لري. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی چې د انټرنیټ پرې کول د ازادو معلوماتو جریان او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی محدودوي او ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي. د بشري حقونو څار بنسټ هم د انټرنیټ د ژر بیا وصلېدو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان غواړي د انټرنیټ پر پرې کولو سره د میلیونونو افغانانو غږ غلی او په خبرې خپل جنایتونه پټ وساتي. هغه دا اقدام د خلکو او د افغانستان او پرمختګ سره دښمني بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې غلی پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قطع انټرنیټ او مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهاد
د طالبانو لخوا د انټرنیټ او مخابراتو پرې کول د طالبانو د ناپوهۍ لوی نښه ده او همدارنګه د دوی د ویرې څرګندونه کوي چې خلک په ځانګړي ډول د افغانستان ځوان نسل د پوهاوی او د ټکنالوژۍ د معلوماتو سره بلد نشي. طالبان غواړي د خپل دغه عمل له لارې د افغانستان ولس د علم او معاصر ټکنالوژۍ لرې وساتي او هیواد د تمدن او پرمختګ له کاروانه بیل او څنګه تکړه
افغانستان را از قافله تمدن دور نگه دارن.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو مشرتابه د انټرنیټ د پرې کولو امر صادر کړی، خو په خبره په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. هغه ویلي چې د طالبانو خپل وزیران هم حیران پاتې شوي او ندی توانې د افغانستان د سوداګریزي برخې مشرانو او د بهرنیو چارواکو پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې دا پریکړه کړې او راتلونکی ګام به څه وي. خلیل زیات زیاته کړې چې د اقدام د اړیکو په بهیر کې ګډوډي د بانکي چارو او پیسو په لیږد کې ستونزې او په الوتنو کې ځنډ رامنځته کړی، لګښتونه یې ډېر کړي او د روغتیایي خدمتونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي د انټرنیټ پرې کول یو فني تصمیم نه دی بلکې دا ښیي چې طالبانو دین او ایدئولوژي د ازادي د زپلو او د واک د ټینګښت وسیله ګرځولې ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې د تېر جمهوریت نظام د چارواکو لخوا اداره کیږي په یو اعلامیه کې ویلي د انټرنیټ پرې کول د بیان پر ازادي او د افغانستان پر نړیوالو اړیکو مستقیم برید دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان نو ولسي پاڅون او د خلکو له پوهاوي ویریږي، خو د اعلامیې په ټکو دا اقدام به د انزوا پر ځای د خلکو غوسه او مدني مقاومت لا پیاوړی کړي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږي بنسټ ویلي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره خلک له نړۍ څخه جلا کړي او د ښځو او نجونو د زده کړې وړیکو فرصتونه یې له منځه وړي دي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ د ژر بیا وسلېدو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان له نړۍ بېلول یوازې سانسور نه دی، بلکې د ژوند، کرامت او بقا پر وړاندې برید دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونمان د سېشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو جریان باید سمدستي بېرته عادي شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې له مازدیګر د میزان له 9 نیټې په سرتاسري ډول پرې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تېرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی دی.
به هر میشته یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر دغو افغانانو چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي وای دی له دوه ورځو راهیسې هڅه کوي چې له خپلو خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي تر څو د هغوی له حاله ځان خبر کړي، خو نه پوهیږي چې هغوی په څه حال کې دي.
یو شمیر بهر مشتي افغانان چې هڅه کوله په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې ځلې په فرانسه کې مشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستن.
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپل کورنۍ یو لري دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ تورغړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپل کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یو چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا د خپل کورنۍ بې خبره پاتې شي لویا ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې مېشت سیاسي کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډېر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده. که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدامې غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي وو چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهالې ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغېزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوس به د ازادي راډیو د اوریدونکي څرګندونې واورئ چې په فرانسه کې اوسېږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولی چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته، څوک چې زما غږ اوري ټولو ته سلامونه. زه خوشحال خان احمدزی زم فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره فوتومي سره تماس ونیسم او پرون راځي چې هر څه کوم هر شمېرې ته زنګ وهم. اصلا د ماشومانو والا یو بل ډېر زیات خپه یم چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. نور هیله مند یم چې زما پیغام خور کې او ما ته معلومات راکړي. زه خو یعنې د انټرنیټ تر لاسرسی لرم، خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس والا که پوهېږم څه شی واړی، اوس څه شی واړی انډیواله پوس ګانه خلک سپوږمۍ ته وخه زموږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و، پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن بې پوره زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او که نه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله یې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به یې د ولسمشر ترامپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د دې پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نو موري چې له الجزيره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول غزي وزي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سلو اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. پرون د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي خو یو شمیر افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو تر څنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګول شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابر دی. دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړلي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل. په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه راوړي دي. یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري پیدا کړي چې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول شوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې زبې بلې زبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارپو انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ:
ژباړې د یو کلتور، د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نورسته انتقال لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي د خپل ذات کې، د بشري جوړښت د لا پراخېدو، د دوی ترمنځ د وصال جوړښت په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو، او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو څلیرش ساعته د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه ورستی خبرونه او مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم زموږ په ویب سایټ او د غراز نورو ټولنیزو شبکو کې شته. که مو غوښتي وي ویډیوګانې هم کتلی شي. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نور تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي، او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار ملمنه ده. اغلی ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم. من شیبر صاحب زه به خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا 2.5 کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې لمانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستله بله درنګ بېله دی چې یو لاسه پې فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا د بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس نپیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته نیولي، یعنې د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر ومني، ریسک ومني. دا وکړي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هغه چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې لپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدراعظم د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته مونږ لپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی؟ پدې برخه کې
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سکه له سفر کې بیا افغانستان ته تللی وم زلاړم هلته مې یو ښوونځی ولید چې ډېر دفاتي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته وویل چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوټي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا باندې سختي چې سړی دا شی وویل شي دا ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې تیر نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د مونږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې مونږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې مونږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې مونږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او مونږ لا په دې باندې یو چې مونږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادی زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه ټولنه مکمل نه ده. مونږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ مونږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او مونږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې مونږ تر څو چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، مونږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلي اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
مونږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی دي سواد نه لره، اما دومره بیدار، دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی خو روزل شوي دي، دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه و اکمنی روز افغانستان تطلیلی هستی، لدوغو روزلشوی و قابلو سر مولا کم بیو سر لیدلی ندی؟
پو خوشمی سر بایدو ایم چه نا پدی چیزه منگا چه افغانستان تزو مایان وقت پس پیگیز دستا کار لارم رسمی زدیر رخصت نشت مخستلی و اگه مایان وقت چه منگا تزو منگا دا مصروفیت پو افغانستان که یعنی پو کابل که دازالی خو منگا پنجشیر تملاړلو نګار تملاړلو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای مې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دای سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسان و؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې هو.
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، موږ خو مختلف ما د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس و د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په دغه مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مي زه به یوه خاطره خپله تاسو
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لړله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر وکسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو، باید دا شاهد بندي وو. دا د سیا چې اته کاله نو دا کته پورته کړې ده مختلف
وبخښې شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بله بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا د سیا چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیا ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي وګونو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زموږ کلي وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې تخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی واقعا زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دي نه دي تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته را کړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیستو، لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی سره هغه هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
هغه خوشي شوی وو، هغه خوشي شوی وو. هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو.
او نه، خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوئ او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، نه شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به هغوی دې به را به دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان دی اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه د خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هیڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تاته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیاره کې کوپي کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابت وم، زه ته کوپي کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخله ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تدید چې ارتباط شته ده؟ ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده. ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلی، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نور په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر 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 کاشکې چې ډېر شیان د دې ځای هلته وای،
هلته وای.
دا ما ډېره درد وي دلته، دا هغه راغلی وه زه بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شهزادګۍ انډیا دلته دوه ځله راغله، زه یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته. نو یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ما ته به یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم. ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی؟ ما ته چې زرکه جان یږه ته فراموش کړو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه دلته وینم، دا نجونې چې زه دلته وینم. البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، زمونږ کلتور ده، چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري، ولې دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه دلته وینم، یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی دا اوتومات وجود لري. پراس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی بیس او اساس نه وجود لري، مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړل شوی ده، هغه نن پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ د ښځو ستونزو سره مخ ده.
آغلی ملیار ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم ما په دې جنو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې 1500 نجونې ورته تللي پکې درس ویلي، 2005 کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت ولټاني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه کور ودان.
چکا سارے دیوتن